دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسمی بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو اول خبرونه وایاند پامیر ساحل.
د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپلو غوښتنو لپاره یو سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی دی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د خبریالۍ اجازه ورکړل شي. او روسي ولسمشر د ترکیې پر مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې ده. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د اقتصادي لار جبهې یا کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان مشال راډیو ته ویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي.
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکه یو جامع پیکیج دی. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان طریقې دغه بحال کړو.
د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دوی به د جبهې له لارې د خیبر پختونخوا ولس تحریکوي چې له وفاقي حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لارې یا د دې پروژې پنجاب ته اړولې دي. پاکستاني پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او 24 کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تېر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتېري هم شامل دي. دوی دا روښانه نه کړی شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. نو دوی په خبره دا پېښه هغه مهال وشوه چې تېره ورځ پولیسو په یوه ټاپو کې عملیات کول او د یرغمل شویو لټون یې کاوه. هغه سیمه د چھوٹو گینگ په نوم د ډلې مرکز دی چې مشری غلام رسول یا چھوٹو کوي. پولیس وایي د دې ډلې څلور غړي وژلي دي. دوی زیاتوي دا ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګیدلې سیمه کې جنایي فعالیتونه کوي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبره اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي پر چهارشنبه د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امارات استولې دي او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو مشر عارف علوي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې په اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان چې حکومت یې ژوندۍ خبرونه ودروله.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خبرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خبرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي.
په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف سیاستوال کامل علی آغا هم وایي چې خبریالان باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونه ورکړي. خو زیاتوي چې سپیکر یا سینټ مشر دا حق لري چې د غونډو پر وخت پر خبریالانو محدودیت ولګوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغان روس مشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. د واخان مینپال بیګا د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له نوم لړه لرې کړي. امریکا په 2013 زیږدیز کال کې د نوموړي نوم په یاد لیست کې ور شامل کړی. د افغانستان سولې عالي شورا د چهارشنبه یا شورو پر ورځ مشال راډیو ته ویلي ول چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. تېره ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالي شورا له غړو سره خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سختدریځو پر ضد شاوخوا 80 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ ویان برید جنرال چارلز کلیولند تیره ورځ وویل په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې د دوی د تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو. تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونه یوازې په خاصو شرایطو کې لکه د خپلو ځواکونو ساتنې پر وخت اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولای شول. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنۍ جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیه پر مشرانو تور پورې کړ چې د ترهاګرو ضد د جنګېدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. د زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي، خو له ځینو سیاستوالانو سره ستونزې لري چې کړه وړه یې مناسب نه دي. د مسکو انکرې ترمنځ تر هغې وروسته اړیکې زخت خراب شول چې ترکیه تیر کال په لشام سره نږدې پر پوله روسی جنگی الوتکه وویشته. انقرې د پوتین تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جاپاني چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې په راغلي زورور زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د زلزلې له کبله د کوماموتو ولایت په ځینو برخو کې اور ولګید او په کې سلګونه کسان ژوبل شول. بېګا ټوله شپه مرستندوی کارکوونکو د نړېدلو ودانیو په ملبه کې د خلکو لټون کاوه. پر ریختر درجې د زلزلې زور شپږ و. امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې. د دفاع وزارت یو ویاند ویل د امریکا ستراتیژیکي کمانډ د پیانګ یانګ د توغندي تجربې څرک لګولی او کشف کړی ده چې د دوی په اند یوه ناکامه ازموینه وه. د جنوبي امریکا د ټولو ځواکونو مشر د جنوبی کوریا د ټولو ځواکونو مشر هم نن په یو بیان کې ورته خبره وکړه. ویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جمعې پر سهار وختي د هیواد له ختیځ ساحل سره د توغندي ازموینې هڅه کړې چې ظاهرا ناکامه شوې ده. پرون جنوبی کوریا ویلي ول چې پیانګ یانګ د منځني واټن ویشتونکي توغندي ازموینې تیاری کوي چې د شمالي کوریا د بانی مشر کیم ایل سنګ د زوکړې ورځې لمانځلو برخه ده. شمالي کوریا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا وو د مشال رادیو د دې مهال خبرونه. رابعه کرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ 25 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.78 روپۍ او په 1.83 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې بریا زیوي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 24، بنو کې 19 او 25 او په کوټه کې 12 او 13 وي.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل او وړاندې کابل درنو اوریدونکو کچر را سره د رواني ګړۍ تر پای پاتې شي. نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو پریکړه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ولس پاسوي.
پولیس هم دې ته تیار دی چې هغه را پاسي او د خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت دې رسنیو ته د اسمبلی غونډو خبریالي ازادي ورکړي.
اگر یہ خود موقع سپیکر صاحب یا حکومت فراہم کر رہی ہے کہ چپکے سے باتیں نکالی جائیں.
په پاکستان کې د پاناما اسنادو له کبله تر سیاسي بحران پیدا کېدو وروسته سیاسي مشران ولی لندن ته تللي په خبرونه کې جواب درکو. افغان حکومت د بشري حقوقو په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت رپورټ هغه دا رد کړي چې ګواکې په هغه هیواد کې پر زندانیانو تشدد کیږي. په خوست کې تعلیمي چارواکي وایي ګڼ سکولونو ودانۍ نه لري، خو ولایتي چارواکي وایي
حکومت به کوو چې ورو ورو د ستونزې ته جواب ووایي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبي حقوقو ترلاسه کولو په مخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهه جوړولو اعلان کړی دی. تیر ماښام په پیښور کې د جمعیت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې ورته د صوبي زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي ول. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال اړې ته وویل د دې جبهې په وسیله به په صوبه کې اوسېدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې ورو.
د جماعت اسلامی په صوبایي دفتر کې د سی پی کی یا پاک چین تجارتی لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن پرته د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنټ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنټ په کونسل کې به د هر سیاسی ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکو ګوندونو ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنٹ بچ د کوریډور د حاصلولو لپاره هر څه کوي. پارلیماني لیډرانو سره ملاویږو، د چیف منسٹر سره ملاویږو چې موږ په صوبه کې هیڅوک داسې نه وي چې موږ پریښې نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو. په دې کې به د کوریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک په دې پوی کوچ د کم علاقو کې دا تیریږي نو دا خلک ټول نظر پوهیږي. نو په دې کې به ان شاء الله تعالی څوک داسې نه پرېږدو او د دې نه به د فاټا، خیبر پختونخوا، د بلوچستان او تر دې حده پورې چې د سند د دې حمایت به ان شاء الله د حاصلولو کوشش کوو.
جماعت اسلامی صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا حقونه له نظر غورځولي دي او وس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلوونکې تجارتي لارې منسوبې نه د دې صوبې ولس به برخې کول غواړي.
د سی پیک چې کوم حقیقی روټ دی، یو روټ دی هغه د صوبه خیبر پختونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی بلکې هغه د ترقی یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یو ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تیریږي دغه بحال کو.
د عوامي نېشنل ګوند مالیاتو مرکزی جنرل سیکرټري ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا، خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلي او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړی دا د خپل پسمانده علاقو د ترقۍ لپاره جوړی، خو بدقسمته ده چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو صوبو لږ ډیره ترقی کړې ده. نو دوی هغه ترقی خپل طرف ته وړي او دا نور درې صوبې نور مرستو شاته بوزي. نو ان شاء الله د دې مخه بنیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه را پاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ته لیکلی شوې خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د شک څرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزی حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتلې. خو له دې خط وړاندې مرکزی حکومت څو څو واري ویلي دي چې راهداري کې به تر ټولو اول مغربي لارې برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوې به هم ورکوي. نیوز سبزے مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په میندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لندو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرڅ اوریدل شي.
مشاله لوی تاسو غوږی درنو ودونکو د جنوبي ودستان تحصیل توي خلیل سور پلن د قبایلیانو ترقیاتی چارو ادارې اتو تختول شو چارواکو کې یو له طالبانو قید نه را تختیدلې دي. چارواکي محمد الیاس نومیږي او خپل کلی ته غبای ته رسیدلې. نوموړي له مشاله لوی سره له قید نه د را تختیدو حل شریک کړي چې تفصیل یې سلام مسعود را کوي.
د سولی وزیرستان تحصیل تو خلا د سیم سور پالنا د قبایلیانو د ترقیتی چارو د ادارې په اتا تشتولی کسون ش شامل یو چارواکی جالو جیسٹ محمد الیاس د طالبانو د قید نه را تښتېدلی. تیره شپه د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور سره نږدې په تخت بایی کښې خپل کور ته رسېدلی دی. کله چې ما د محمد الیاس سره تماس ونیو او پښتنه مې وکړه چې تاسو چا تښتولی، چرته بیولی او چرته یې بد کړی وای او د طالبانو د قید نه څنګه را خوشی شوی، محمد الیاس په دا رنګ حال راته بیان کړ.
زه چا بوتل وم بس د شپې ټیم راته میلاو شو د هغه ځای نه راوتښتېدم چې راوتښتېدم نو صرف درې ورځې او درې شپې ما په دې غرونو کې تېرې کړې. یو طرف ته هم غرونه وو بل طرف ته هم غرونه وو او پرون کوته را رسېدلی یم. تور والا ډېر زیات خوشحاله دي چې زه روغ رمټ ولیدم.
یاد دوي چې دغه چارواکي د تېرې میاشتې په لسمې نېټې د طالبانو یوې ډلې ساو ټایګر دغه وخت تښتولي او ناڅرګنده لوري ته بیولي بد کړي وو. چکالا دوی د توی خوله په سیما چوتنګي کښې د اوبخور نوي جوړېدونکي ډیم د کتنې د پاره ورغلي وه او د تښتولو پړایي هم د دغې ډالې وایون زعفران ایګل منلې وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمه بجو.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو دونکو د پاناما استاندو په ډاګه کې دو لکبل اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد پیل کړی چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي ماینو په پلمه لندن ته لاړې. کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برتانیا ته تللی دی چې ښایي د پاناما اسنادو پر معاملې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وار له مخې په لندن کې دی. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بحرانونو کې اکثره ولي له هیواده بهر ځي. ملیحه میرزاده یې جواب راکوي.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال روف کلاسرا د سیاسي مشرانو له هیواده بهر تلو یوه وجه دا ښایي چې دغه مشران خپل هیواد کې له یاري سره مخامخ وي او په ملک کې دننه د فیصلو صلاحیت نه لري.
تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهر تک خبره ده نو زما په فکر هغه له دې ویریږي چې کچیرې په وزیر اعظم هاوس کې یې په پاناما اسنادو څه غونډه یا بحث وکړو نو چرته ریکارډ نشي. د هغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي، ډېر څیزونه ګډوډ شوي دي نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لاره همدغه ده چې راټول شي. د هغوی چې کوم قانوني یا مالي سلاحکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي د راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي.
معاملات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائی جا سکے فیوچر کے لیے.
خو په پیښور کې شنون کې خادم حسین موجوده سیاسي تناظر ته په یو بل نظر ګوري او وایي چې د سیاسي مشرانو له هیواده بهر تلل د روانو اقتصادي، معاشي او نورو مسلو نه د ولس پام اړول دي.
پاناما اسنادو مخکې کېدو په کرس کې چې کوم معلومات مخې ته راځي او میډیا مسلسل هغه مخې ته وړي نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي. خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټبلشمنټ یا په خپله سیاسي قیادت کې دننه په څه خبرو تضاد دی او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي، بلې غاړې ته اسټبلشمنټ ته دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي او چې کله بهر ته ځي او دا خبره کوي نو هغه د اسټبلشمنټ یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د پټولو دپاره او په سړه سینه د خپل حمایت یا سپورټ حاصلولو دپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رایونه زیات خوښوي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په رسنو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د شتمنو خلکو، پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسیزو راهیسې له ټکسونو د ځان بچ کولو په مقصد په نورو هیوادونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نمونه هم راغلي وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورټ خپرېدو وروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړي
وو.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه وای د پارلیمان آزادو غونډو ته ورغلو خبریالانو ته باید د خبرونو او خبرونو کولو حق ورکړل شي. دوی په کمی سمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت دا ناسم کار وکړ چې د غونډې ژوندۍ خبرونې بند کړه. خو په سینټ کې د خبرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وای د کمی اسمبلی او سینټ مشران د حق لري چې د غونډې ځینې برخې خبري کړي، ځینې یې بندي کړي او دا چې خبریالان باید د دې قوانینو سرغړونه ونه کړي.
تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کی.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبريالان باید د قومي اسمبلی او سېنات غونډو په اړه د ژوندیو خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو د خبره د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایی یا برقي رسنیو تنظیم ادارې په امارات استولې دي او پکې اترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه د پر خبريالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خپرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خپرونه دروي نو دا خبريالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفاف نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبریالانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په پټه خبرې بهر وباسي. زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوې وه چې د اسمبلی ټول آزاد غونډې به د پی ٹی وی پر یو چینل خپروي.
ډاکټر عارف علی وی زیاته کړه چې په امراته د استول شوي لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي. په سینټ کې د خپرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وایي خبریالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي. خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښه وي چې تر کومه حده خبریالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي.
د سینټ یا قومي اسمبلی مشر په اجازه خبریالان خپل کار کولی شي. اوسنیو اصولو او قاعدو ته په کتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبریالانو ته وایي چې تر یوه حده به خبرونه او د غونډې حال بیانوي او نور چې بیا د غونډې د ځینو برخو په اړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبریالان د دې بندیز پابندي وکړي.
سینیټر آغا زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې په امراته ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړي اسلم بودله وویل د سپیکر لخوا په امراته د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي. هلته د پیمرا مشر افسار عالم مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
درنو کو تاسو د مشال لري خورونی ته غوږی د کبری سیمو د عیني حیثیت بدلولو او د دغه سیمو د مسلو د حل په مخه په اسلام آباد کې یو سیمینار شوه چې پکې د فاټا مشرانو د پارلمان غړو او نور یو شمیر کارپوهانو ګډون کړی دی او د فاټا اصلاحاتو او د مسلو د حل په لارې بحثونه کړی دي چې نور تفصیل یې د سراج ظهیر پر رپورټ کې وو.
سیمینار ته د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه اویل چې د قبایلی اولس د خواهشاتو مطابق فاټا کې اصلاحاتی عمل روان دی او د فاټا د اولس په صلاح به هلته بدلون کولی شي او د فاټا په اړه په فیصلو کې به د قبایلی اولس خواهشات روایت او ضروریات په نظر کې ساتلی شي. په سیمینار کې ګډون کوونکي د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې د فاټا مشر اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو او د مسلې د حل لړکی مشال ریډیو ته اویل چې قبایلی سیمو لبا حقوقي فاټا پیک
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولو نه اول ما دا په سپیچ کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا پخکې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي. نمبر ون دا آی ڈی پیز چې کم د منخل بې پوره شوي دي دا په عزتمنې طریقې سره د دوی واپسي هلته پرابلم سي پخکې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ
حکومت وقت فاٹا سر مخلص وی دا مونگ پدی فاٹا کی اصلاحات کول غواړم او دا خلق اوس مونگ دا 21 صدی کی دا قومی ادارے کی شامل شي نو اغه اغت پر یو آسان حل دادے اغا د گورنر سے تجویز بنے د صدر مملکت پیو د سخت بنے د مکمل اصلاحات ممکن کی دلشی او کمونگا زانت صبح وارڈ مغامنگ تا ملے ویدیشی کا فاٹا کونسل وارڈ مغامنگ تا ملے ویدیشی اور اف سی آر ختم دلم دیو د سخت بنے دا کی دلشی
کلی چی مشال ریڈیو پا دی مسئلہ او د فاٹا دا اینی حیثیت بدلون پا آلا پا پارلیمان کی د فاٹا مشر حاجی شاہ جی گل نو پختل نو آغا اوی چی دیر زر با د فاٹا اولس د خوشحالی خبر واوری
فاٹا ریفانس باندے پا اسمبلی کم باسو اور دلتا سیمینار ہوم پہ باندے ہو نو دے مطلب دا چی د فاٹا ریفانس اوس انشاءاللہ تعالی اشاری گنا فاٹا ریفانس با تی او د قبائل ہوتا او در پاکستان تا او افغانستان تا او در خیتی تا بھی انشاءاللہ چی فائدہ رسی
مشال ریڈیو چی پغنڈا کی گڑون کون کی د قبیلی او د دفاعی چارو تزیہ کار سید نظیر نا پا دیالاو پختل نو دا غوی ناوا
پا کار چی اول لوکل باڈی گورنمنٹو شی فاٹا کونسل جوڑ شی دسی فانڈز ورکڑی شی چی خلق پخپل خپل زیبانی شی بے چی خپل خپل زیبانی جی ترقائی پی اولارا بان روان شی او یو عام سڑے دمر قابل شی چی آغا دا غو خپل کلیوال دا غو خپل مشر پوٹیکل جنٹ سرا تحصیلدار سرا کے ناستلے شی خبر اترا کولے شی دا ترقی پلار کی داغ لاسی او داغ پلاس کی سب فنڈ وی نو بے داغی نپس کے او ریفرنڈم وشی دا خلق و عوام رائے واخستلے شی نو آغا با یو قسم لا صحیح ریپریزنٹیشن دا فاٹا وی او دا فاٹا دا خلق و پخوا خباندی وی
دا حکومت لخوا دا قبیلی سی مدائنی حیثیت بدنون پا حق لا جوڑ اصلاحاتی کمیٹی دا وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پا مشرے کی دا فاٹا دا شپگو ایجنسو دورہ کرے دا سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
درنو دن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحد د قومي مومنت د برېښنایی یا الکترونیک جرمونو مخنیوي پر قانوني مسودې تنقید کړي او وایي دا د بیان ازادۍ پر حق قدغن ته لار هواروي هلته په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژي کمیټې مشر شای سید وایي په قومي اسمبلی کې منظور شوی دا بل چې دوی ته ورشي نو دوی به له مدني ټولنې او کارپوهانو سره د مشورو پر اساس د دې د منظورولو یا نه منظورولو پریکړه وکړي خو واکمن مسلم لیگ نون دا یو مثالی اقدام بولی او وای دا به د انټرنیټي او ټلیفوني جرمونو مخنیوي وکړي نور تفصیل پامیر ساحل لکوي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قومي موومېنټ د برېښنايي جرمونو مخنیوي پر منظور شوی مسودې انتقاد کړی دی او وایي دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان ازادۍ پر حقونو محدودیتونو ته لار هواروي د ایم کیو ایم یو مشر او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره د قومي اسمبلی کمیټې غړي ډاکټر فاروق ستار تیر ماښام مشال راډیو ته ویل حکومت په مسودې کې د دوی بدلونونه منظور نه کړل
زمونږ
ورکړل شوي ترمیمونه منظور نه شول نو موږ د مسودې مخالفت وکړو لومړی خبره دا ده چې دا مسوده قانون شي نو د دې ناسم استعمال اندېښنه ده او د دې د ناسمې کارونې مخنیوي هیڅ لار نه ده ټاکل شوې بل دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان پر ازادۍ قدغنونه لګوي له دې قانون سره سم حکومتي ادارې به د هر کس د ټلیفون ریکارډولو په کورونو د چاپو وهلو او د کمپیوټرونو ټلیفونونو او د هرې برقي مخابراتي آلې د لیدلو او پلټلو حق ولري
د چهارشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې پر قانوني مسودې د باس پر وخت د پیپلز ګوند غړي شازی مری وویل دوی ته پر قانون د خپل نظر څرګندونو حق ورکړل شوی نو ځکه مسوده منظوروي په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او مدني ټولنه اندېښنه لري چې د برېښنايي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي دا قانون ښایي په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بیان ازادۍ حق ته تاوان ورسوي اوس به دا مسوده سینټ ته وړاندې کول کیږي په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتو کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي شاهي سید مشال راډیو ته وویل دی به د دې مسودې لپاره د کارپوهانو یو ډله جوړوي دی وایي موږ به له مدني ټولنې سره هم رابطه کوو او هغوی به خپل تجاویز راکوي زه خپله د آی ټی ماهر نه یم نو زموږ کمیټې به د ماهرانو یو کاري ټیم جوړوي او هغوی به د دې مسودې جاج اخلي خو په دې کې یوه خبره دا ده چې پکې ځینې سختې سزاګانې ایښودل شوې دي د چهارشنبه پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انوشا رحمان د مسودې وړاندې کولو پر وخت قومي اسمبلی ته وویل که څوک پر انټرنیټ کرکه خپرونکي ویناګانې وکړي او یا فرقه ایز تاوتریخوالي ته لمن ووهي او دا جرم ورباندې ثابت شو نو د 15 کاله بند سزا ورته اورول کېدی شي له دې پرته هم په مسودې کې د بېلابېلو انټرنیټي جرمونو په نتیجه کې له 1 کال تر 2 کلونو د بند سزاګانو وړاندیز شوی دی
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال اړو ته تاسو وګورئ درنو دونکو وخت شپې د ګرمي 12 نیمه بجې پامیر ساحل هم را سر په سټوډیو کې موجود نه نو لغه نه د خبرون لنډي زور
د خیبر پختونخوا غنو غوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې زیاتره سیاسي غوندونو مشرانو ګډون وکړ. پاکستانی پولیس وايي په پنجاب کې د جنايي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهم ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. خدای روښانه نه کړی شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن غوندونو وايي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبر اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امارات استولې دي او پکې ترې غوښتي دي چې د پارلمان غونډو په اړه دي پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایی حمله کړې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد تقریبا د کورنی جنگ په حالت کې دی. نوموړی بیګا په مسکو کې دا خبره پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت وکړه. جاپاني چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې پر اغلی زورور زلزله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوی دي. پر ریختر درجه د زلزلې زور شپږو. امریکا او جنوبی کوریا وایي دا سحکاری چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې ده.
مشال اړو ته تاسو وګورئ د خبرونو لنډیز مو واورئ چې پامیر ساحل وړاندې کول. اسلام آباد چرته چې مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په سایبر کرایمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترانیک یا نیټ په ذریعه د ترهګرۍ کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی. خو په دغه موقع د پارلیمان په 322 غړو کې یوازې 13 غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نیټ په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو باندې د ترهګرۍ مخه ونیسي خو دا بل لا اوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي او د دې خلکو دریځ دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بیګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریځ زیاتوي چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړو هم اندېښنې څرګندې کړي او دارنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ماهر سلمان انصاری هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضحه دي. ادریا اخری کلی کې که هم په دې اعتراضات را روان دي خو دا خبر هم په نظر کې ساتل پکار ده چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځېدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادریا کې وایي په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس له کبله سیاست کې ګرمي پیدا شوې چې له وجې د ملکی معیشت په اړه او د اولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوي دي چې نقصان یې نیخ په نیغه پاکستان اولس ته رسي. د ادارې په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاست وباسي خو حقیقت کې که وکتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره آواز نه پورته کړې او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړې. ادریا اخري کې لیکي باید سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ دی او ولس پریشان دی د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلي کړنلار جوړ کړي او اوس چې کامې بجټ جوړیدونکې دی په هغه کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دغه ودونکو امریکایي فارن پالیسي مجله د هغه هیواد فوزي چارواکو له خولې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمولو لپاره شاوخوا 500 سرتیرو ته اړتیا ده. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس ژانس وایي د افغانستان په بدخشان کې د لاجوردو قانونو شاوخوا 80% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرار علم مومند د دواړو لیکونو مهمي برخې وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی فوزي افسر وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره شاوخوا 500,000 عسکرو ته اړتیا ده. د ده په خبره ضروري نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې دغه عسکرو ته هدایت امریکایي پوځ ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې دغه عسکر به له کومه راځي، خو د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې ردوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي خو شمیرۍ نه ده پړاګه کړې. البته د ترکی پوځونه دا مهال په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا مهال په شام او عراق کې د 9,000 نه تر د 15,000 پورې داعش وسلوال جنګیږي، خو دغه شمیره تیر کال د 20,000 نه تر 13,000 پورې وه. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د داعش وسلوال په امریکایي هوایی بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه د 2014 کال په اګست میاشت کې شروع شوي وو. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو قانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راویستل کیږي چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټډ خبری اجانس لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولې، پکې راغلي یو ځایي پولیس قومندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې پکې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي جاوید مجددي وایي د لاجوردو کانو او یا پیسه ګټه د طالبانو لاسو ته ځي، ځکه چې دوی پر یاد کان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې معدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي چې له وجې بدامنی د هیواد پرامنه ولایتونو ته هم غځېدلي. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو قانونه دي. نن سبا دغه کاڼي په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
درنو ودونکو د اسلامي هیوادونو مشران د ترهګرۍ ضد د جنگیدو لپاره له یو بل سره په همکارۍ کولو سلا شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل د دې لپاره به په استنبول کې د پولیسو همکارۍ یو مرکز جوړیږي. په استنبول کې د اسلامي کانفرنس سازمان غړو 50 هیوادونو مشران ورغونډ شوي او د اسلامي نړۍ پر بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې کړې دي او کوي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اسلامي هیوادونو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به له یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استنبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران دا اونۍ په استنبول ښار کې راټول شوي څو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کانفرنس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامل ده. اردوغان غونډې ته په خپله پرانیست ستون کې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت درامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه دې نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د دوړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځته رامنځته کېدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکاریو د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حل کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف یې څرګندونې وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحاني په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وځي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 15,500 13,900 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
درنو دونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. په مقدونیا کې په زرګونو کسانو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړي دي چې ولسمشر د شپږ 500 سیاستوالانو ضد دایر شوې مقدمې ختمې کړي او د هغوی بخلو اعلان یې کړی دی. پر بخل شو سیاستوالانو په پټه د خلکو ټلیفونونو ریکارډولو تور وو. د مشال اډیو خبرونو مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
په مختونیا کې مظاهره کوونکي د ولسمشر جارج ایوانوف د هغې پریکړې پر ضد په غوسه دي چې په پټه د ټلیفوني اړیکو د ثبتولو په قضیه کې د چارواکو د محکمه کېدو مخنیوی کړی دی. مظاهره کوونکو د اپریل په 14 په هغه دفتر برید وکړ چې ولسمشر لخوا کله کله استعمالیږي. راپارېدلو خلکو همدارنګه د عدلیې د وزارت هندارې ماتې کړې او د پارلمان د ودانۍ ساتونکو پولیسو سره یې خو ډب وکړ. په ورپسې شپه هم په زرګونو مظاهره کوونکي په لارو کوڅو کې موجود و. ځینو یې په حکومتي ودانیو د هګیو او ډبرو وارونه کول. تر دې وړاندې ولسمشر ایوانوف 650 حکومتي او مخالف شخصیتونه چې په پټه د ټلیفونونو د ثبتولو په قضیو کې نومونه راغلي وو بخل. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې او له دغه هیواد بهر د دې ګام په وړاندې مظاهرې هم شوې دي. امریکا ویلي د ولسمشر ایوانوف لخوا د جرمونو د کیسونو د تحقیقاتو مخنیوي او بخښنې کول درغل سیاستوال ژغورلی شي. د مقدونیا ولسمشر جارج ایوانوف تر دې وړاندې ویلي وو چې هغه د سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د هیواد د نامتو سیاستوالو خلاف جوړې شوې دوسیې ختموي او ورپسې به په هیواد کې په ډیموکراټیکه فضا کې انتخابات کیږي. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر دغې پریکړې په جون کې ترسره کیدون کې انتخابات له خطر سره مخ کړی دي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د سیاستوالو خلاف د جنایي جرمونو د تحقیقاتو درول جدي اندېښنې راپارولې دي. تیر کال د مقدونیا سوشل ډیموکراټیک اتحاد پر وزیر اعظم نیکولا ګروسکي تور پورې کړ چې د 20,000 خلکو د ټلیفونونو په پټه د ریکارډ کولو تر شا لاس درلودلو. په دغو کې د هیواد مهم سیاستوال، خبریالان او نور مخور کسان شامل وو. خو وزیر اعظم دا تورونه رد کړل او ویل چې د هیواد د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. همدارنګه د کورنیو چارو پخوانی وزیر ګوردانا یانکلوفسکا او د استخباراتو پخوانی مشر ساشو ملاکوف هم د بخل شو کسانو په فهرست کې شامل دي.
نجیب امیر چې تاسو ته رپورت وړاندې کول. درنو اوردونکو، فارن پالیسی مجلې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د خپور شو اسنادو په اړه لیکنه خبره کړې. په اسنادو کې راغلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقانی وسلوالې ډلې ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یو استخباراتي مرکز حمله وکړي. د دې رپورت کاروالي تصدیق نه دی شوی. د لیکنې نورې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزارت داسې خفیه اسناد برسېره شوي چې ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په 2009 کې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د خونړي برید لپاره فنډونه ورکړي وو. د شورو په ورځ خپور شوي په دغه پټ دستاویز کې شک کیږي ISI د افغانستان په خوست ولایت کې په چپمن نومي امریکایي اډې د برید لپاره حقاني شبکې ته $2 million ورکړی وو. په دغه برید کې د CIA اوه او د اردن د جاسوسي ادارې یو اهلکار وژل شوی وو. مجللی کې که څه هم د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور پوری کیږي چې د وسلوالو ملاتړ کوي، خو د دغه برید لپاره د هیواد لخوا د فنډونو ورکولو خبره لا تصدیق شوې نه ده. په دغه دستاویز کې ویل شوی دی چې دا د معلوماتو یو رپورت دی او د استخباراتو لخوا د سیړل شوی رپورت حتمي حیثیت نه لري. د امریکا استخباراتي ادارې د شورو په ورځ د رپورت د کره والی او په برید کې د ISI لاس لرلو په اړه د شواهدو موجود کیا پاڑا پختنے جواب نکڑی مجل علی کی دا امریکہ پر جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی دا ملی امنیت محفوظ شو دستاویزات و سانگے دغه معلومات خپاره کړي دغه پوهنتون معلوماتو ته د لاسرسي قانون لاندې د یو درخواست وروسته په ترلاسه شو اسنادو کې دغه معلومات حاصل کړل د شورو پورس د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو بل خپور شوی خفیه دستاویز کې د کال 2009 په حواله ویل شوی دی چې د حقانی نتورک مشران په میاشت کې یو ځل په اسلام آباد کې د ISI له چارواکو سره ملاقات کوي دا ماغه وخو چې کله په خوست کې د CIA په مرکز بریچ شوی د دستاویز لمخه په دسمبر 2009 کال کې ISI او حقانی نتورک دوه واری سره لیدلی مجل علی کی د پوهنتون د ملي امنیت محفوظ شو اسنادو څنګه په نورو خبرو شو اسنادو کې د حقانی شبکې د فندونو ذریعو په اړه نوی معلومات سرګندېږي
ملیحه میرزا د وچه د فارم پالیسی مجلې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې د نورو افغان حکومت په افغانستان کې د افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې د بشري حقوقو سرغړونو مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي اصلاحات عمل کیږي د ولسمشر دفتر مرستیال ویان دواخان میناپال مشال لیتویل دوی د امریکا بارنو چارو وزارت هغه رپورټ ردوي چې پکې راغلي په افغانستان کې پربندیانو تشدد کیږي نور تفصیل احمد تکل راکوي
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات ترکار لاندې نیولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حمله او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوی جمهوری ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لری کېدل په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجې د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا یې د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څېړنه شوې د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی میناپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه
په مابسو کې د شکنجې پاړه باندې
دی وایي په مابسونو کې د شکنجې پاړه ادعا موږ کاملا ردوو ولسمشر د خپل کار په لومړی ورځو کې د کابل سرخی پلاو بیا د خځو زندان لیدنه وکړه د دې په خاطر چې ژوند یې وګوري او له هغوی سره مخامخ خبرې وکړي دا د دې ښکارندوی کوي چې موږ د زندانونو وضعیت ته کاملا متوجه یو
خو د عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې د سرغړونو یاد شوي موارد تر ډیره رښتیا بولي په دې سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي هوري مصدق وویل د عفو نړیوال سازمان باور لري او زموږ څیړنې هم ښایي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکي تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره حده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي پاینه هلکې که څه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوي خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه موږ ته رسیږي په تیره د هغو حملو چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کیږي ارګوایي حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د ډیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو ودونکو زو خوست ولایت ته د خوست ولایت پهن ریاست چارواکي وای د ولایت تر نیمای زیات خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په میدانونو کې زده کړې کوي. دوی وای د حالت خونځي بهیر اغیزمند کړی دی چې اکثر د زده کوونکو په سبقونو کې د ځنډ لامل کیږي. هلته ولایتي چارواکي وای هڅه کوي چې د خونځي ودانۍ جوړولو لپاره پیسې پیدا کړي. نجیب الله الوخیل نور معلوماتو سره.
د خوست ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بدیاو کې زده کړې کوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته د غرغښ لسی په انګړ کې د زده کوونکو لپاره د یوې نوې ودانۍ د پرانیستې پر مهال وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د نوې جوړې شوې ودانۍ مشخصات داسې وښودل.
دغه تعمیر د 15.1 میلیون افغانیو په لګښت باندې جوړ شوی ده. په دې ته په تلاش کې چې آینده د دغې لویې لیسي لپاره نور امکانات هم ترلاسه تر څو دغه لیسه خپل ټول ساختماني او نور اړین ضرورتونه را پس.
د ودانیو کمښت د افغانستان په کچه د پوهنې د بهیر له مهمو ستونزو څخه شمیرل کیږي. هغه زده کوونکي چې په بیدیاو کې لمر خاور او باد او باران ته زده کړې کوي د زده کوونکو لوستونه په سمه توګه پر مخ نه ځي او له همدې کبله ښوونکي اړ کیږي چې کله ناکله په درسي ساعتونو کې زده کوونکي رخصت کړي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وایي چې په یاد ولایت کې شپږ 50 سلنه ښوونځي داسې دي چې ودانۍ نه لري، خو دوی هڅه کوي چې قرار قرار مهم ستونزې ته حل لارې عمومي
ان شاء الله کومک وکړو چې ورو ورو د ستونزې ته جواب وو. موږ د اتول سورې لپاره احاطه لرو. دغه احاطه د بنسټ برابر په ډېر لاند وخت کې ان شاء الله ممکن
دی. دوانه ورده په خوست کې تر 3 لک ډېر ماشومان تل کې ظلمیان او ځوانان په خوانځي کې پر زده کړو بوختي چې دریمه برخه یې جوړې دي. کڅه هم په خوست کې د خوانځي او زده کوونکو شمیر په خکه چکه ده، خو کتون کې د خوانیز بهیر پر کیفیت نیوکه کوي او وایي چې د زده کوونکو د تعلیم سطح ټیټه ده او ښوونکي هم په پابندۍ سره ټولګیو ته نه حاضرېږي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړ. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلي جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
درنو ودونکو په پیښور کې د روغتیاي نړیوالې ادارې د ګوزن ناروغي مخنیوي څانګې یو مشر وای د تیر کلونو پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته لاسرسی لري چې پکې د ناروغي مخنیوي واکسیني کمپاینونه په ښه توګه کولی شي. ډاکټر سرفراز تیره ورځ مشال راډیو ته ویل همدا وجه ده چې د 2016 کال پرتله اوس د پولیو ناروغۍ پیښې کمې شوې دي. په قبایلي سیمو کې د واکسینونو ادارې یو مشر وای په هغه سیمو کې کمی کورنۍ خپلو بچو ته د واکسین له ورکولو انکار کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د 13 کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګوزڼ د مخنیوي کمپین پکې په اسانه ترسره کوي.
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ بیا 16 ترالو او چاغې کې زمونږ زیاتره کیسز د خیبر جنسی نه رپورټ شو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس نظر رپورٹ شوی او دغه شاندې چې د کم کیسونه چې 2014 کې راغلی و کړکېچن حالاتو داغه په ورانا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوت او په فربنو کې په پولیس کمپین باندې داغه غټه وجوه او کبیا د 2014 سره دغه مقابله کې 2016 نو بیا د 100% اچیومنت ده. خو د اچیومنت موږ اچیومنت زکه نشو ویل چې د زموږ پیک سیزن پاتې ده. نو ان شاء الله پیک سیزن زموږ چې د جون شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني
او په دې مو موقعد فاٹا د حفاظتی ټیکو ادارې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس ډیر لکه مخکنه تاسو غره د کیسو تا ده نه پته لګی چې فاٹا کې اوس ډیر سچویشن ښه پولیو کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیوزل کړی دی فاٹا کې ریفیوزل ټول پاکستان په کم دی 0.003% ریفیوزل دی او دلته بالکل نیگلیجیبل بالکل دی مطلب دا چې کمیونټی ویکسینیشن غواړي چې د مشمان ویکسینیټ شي
خو بیا خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک بې کوره دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزرن کوم کیس مخې ته رانه شي نو دا به لویه کامیابي وي.
ګوره که سل په سله قبایلي ولس په خپله ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دوی ډېره لویه کامیابي ده. خو چې اوس تاسو وګوري په لکونه آی ډی پیز په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې دپاره زه دا ویم که دا خلک تر سو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کوم خلک وي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابي نه ده.
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خېلو او د تیرا برکمبر خېلو ځینې برخې لا تر اوسه د وسلوالو نه نه دي پاکې کړی شوي خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتي ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزڼ د مخنیوي واکسین ور ورسوي. فرحات شینوارای مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
درنو دروانی کړي اخری رپورٹ تاسو ته پام را ګرځوم. د پاکستان اتیر وفاقی حکومت د قبایلی سیمو لپاره د یو پهنتون او د یو طبي زده کړو کالج جوړولو منظوري ورکړې وه. چارواکي وایي د پهنتون په جوړولو کار روان دی خو د باجوړ لپاره په منظور شوي میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. د مشال اډو خبریال منور شاه پر دې موضوع د پاکستان پارلمان له پخوانیو او اوسنیو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت په قبایلی سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګ فاٹا یونیورسټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی و. د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاٹا سیکرټریټ وای د فاٹا یونیورسټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسی. په دې حق له د قامی اسمبلی د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټه کې د تحریک انصاف غړي امیر الله مروت مشال ریډیو ته وویل
قبائلی انڈسٹری ابتدا کرو اور ان شاء اللہ دیکھ کر میں پوسٹ کرے دے بلا چمبا داؤکڑا ماور تیرے سے درا دم خیل اور دفعات اور داخل کی خبر سر ڈیر جک تھی اور قبائل ڈیر لڑے لڑے پراپت دی نارتھ وزیرستان دے ساؤتھ وزیرستان دے باجوڑ دے مرزوے دے دائے جنسیانے پر تیری داخل وارا دی انڈسٹری کا نشی رسے دلے
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پیپلز پارټۍ د قامی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د قبایلی سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسی کې منظور شوی و تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
منگا چکم اخیرانی ورځی وی نو پا آغا وقت که منگا پا باجوڑ خار اسپتال که یو نرسنگ استلو او آغا نرسنگ استل چکم دی پا آغا که منگا با قیده پا دقا کال که دا داخلی دا پارن پروگرام شروع کلیو دا غیر دا پارا دا پرنسیپل دا پارن ایڈورتایزمنت هم ورکلی شویو او اراده داوا چه بس پا دقا کال که پا دی 2013 که با منگا پا دی که ادمیشن شروع کلیو خو آغا نپس تازو امتحان خدا دے کہ منگا دا پارلیمنٹیرین دخلی نہ اوری دلی ہو چھ کما التا با جوڑ کے لوکل ایپن دے اگے تے انٹرویو اور تو بالکل آغا نہ دا پارٹ اپ سیکریٹریٹ پہ کتابونو کہ آغا میڈیکل کالج تا او نہ چھ کم دے دا گورنر پہ کتابونو کہ آغا شتا دے پپائلونو کہ
دیتا په اشاره سره امیر الله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قامی اسمبلی د اعلی تعلیم په قائمه کمیټه کې د خود دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی. په دې اړه مو د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه. هغه وایي
نوموړي
زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتی حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملی تربیت لپاره ضروری سهولتونه لري. په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شید.